د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سهي پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د جمعې ورځ ده، د 2018 میلادي کال د نومبر 3 نیټه ده. خدای دې وکړي چې تر دې وخته به مو د جمعې ورځ په خوشحالي او په خیر تیر سوي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موږ د ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دغه ولایت کې په هلمند کې پر زراعت باندې خبرې کوو. د هلمند کروندګر څه ستونزې لري، څه کښتونه یې کړي دي، او هلته حکومتي چارواکي له بزګرو سره څومره همکاري کوي. پر دغو ټولو خبرو به بحث کېږي. وروسته پروګرام ته میلمانه راځي او د پروګرام چلوونکی عصمت ساروان به هم راسي. تر هغو د دې ساعت مهمو خبرونو ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې هر ورځ شپږویشت ماشومان چې تر پنځو کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. څارنوالان وایي د امریکا د پوځ ضابط بو برګډال به چې پنځه کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره برمته و، ډېر ژر په خپل حق کې د محکمې وروستی حکم واروي. د سختدریزې د څار یوه ډله وایي د عراق او سوریه اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په نیویارک کې د وروستۍ تروریستي حملې ترسره کوونکی د خلافت سرتیری بللی دی. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ شپږویشت ماشومان چې تر پنځو کلونو کم عمر لري د اسهال او ورسره تړلو ناروغیو له امله مري. په افغانستان کې د یونیسف مشر عادل خضر ویلي د ماشومانو داسې مړینه ډېره خواشینوونکې ده ځکه اسهال په اسانۍ د درملنې وړ دی. یونیسف ویلي په افغانستان کې یو څه پرمختګ سوی ځکه مخکې به هر کال تر پنځه کلونو د کم عمر لس زره ماشومان پر اسهال مړه کېدل، خو اوس د کال نه نیم زره ماشومان د دې ناروغۍ له امله مري. ملګري ملتونه وایي هر کال په افغانستان کې اتیا زره کوچنیان مخکې تر دې چې پنځه کلن سي مري، چې دولس فیصده یې د اسهال له امله دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې. څارنوالان وایي د امریکا د پوځ ضابط بو برګډال چې پنځه کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره برمته و، شاید ډېر ژر پر خپل حق کې د محکمې وروستی حکم واروي. برګډال د پکتیکا د یاخېلو سیمې ته نږدې د خپلو ملګرو له خبرتیا پرته له خپلې پوستې وتلی و او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. هغه په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له پنځو بندیانو سره تبادله سو. بو برګډال له دې امله چې د خپلو قومندانانو له خبرتیا پرته او په خپل سر لا پوسټي و تلوي او د نور امریکایي عسکرو ژوند ته ایګواش پېښ کړی و محاکمه کیږي. څارنوالانو ویلي چې نن به د هغه د محاکمې بل دور پیل سي. په غزنی کې د شدینه خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د خبریالانو شتو په وړاندې له تبعیض ډک چلند کیږي. د فعالیت ساحه یې محدوده ده او د نارینه خبریالانو په پرتله کم امتیاز لري. د دې کمیټې د شتو چارو مسؤلې خدیجه اشرفي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د مطبوعاتي ادارو د مسؤلانو د ناوړه چلند له امله زیاتو شتو خبریالانو له کاره لاس اخیستی دی. د غزنی د یوې سیمه ییزې راډیو خبریالي ارزو وفانه نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت له خرابوالي سره کار کوي، خو د هغې په وینا په بده سترګه ورته کتل کیږي. ماشونه یې کم دي او په بېلابېلو ډولونو ځورول کیږي. د افغانستان د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د خبریالانو د قتل وهلو ځورونې او توقیف لږ تر لږه درې اویا پیښې ثبت کړي دي. د دې ادارې په رپورټ کې ویل شوي چې لږ تر لږه لس خبریالان د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وژل شوي دي. د سختدریزې د څار یوه ډله سایټ انټلیجنس چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي د عراق او سوریه اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په نیویارک کې د وروستۍ تروریستي حملې ترسره کوونکی د خلافت سرتیری بللی دی. سایټ انټلیجنس ویلي په داعش پورې اړوندې اونیزې النبا ویلي چې د اسلامي خلافت یو سرتیری په نیویارک کې پر یو شمېر صلیبیانو یې برید کړی دی. د امریکا د پولیسو په وینا په نیویارک کې د سه شنبې په ورځ په تروریستي حمله کې اته تنه مړه او یو ویشت تنه زخمیان شو. د حملې په تور د سیف الله سایپوف په نوم یو وګړی چې نه ویشت کلن او په خټه د ازبکستان دی نیول سوی دی. د سوریه پوځ او متحدو ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوال ډلې څخه د سوریه په ختیځ کې لوی او مهم شار دایر زور په بشپړه توګه نیولی دی. دا خبره د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی کړې ده. د څارنې د ادارې ویلي د سوریه حکومتي ځواکونه اوس هم د دې شار په څنډو کې د هغو سیمو په تصفیه بوخت دي چې لا هم د داعش د وسلوالو په لاس کې دي. د سوریه پوځ د شهر د نیولو لپاره د روسیې د هوایي ملاتړ سره د سپتمبر په میاشت کې عملیات پیل کړي وو. د امریکا سوپرسونیک بی یو بی بم غورځون کی الوتکو د کوریاګانو د ټاپ وزمی پر فضا پروازونه وکړل. د امریکا هوایی ځواکونه ویلي چې سیمې ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر سفر مخکې دا الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایی ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته استول شوې دي. د امریکا د پاسیفیک هوایی قواو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوه ویل سوي چې دواړه بم غورځوونکي په ګوام ټاپو کې د امریکا له پوځي اډې الوتي او د جاپان د هوایی ځواک الوتکې ورسره یو ځای سوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا تمرینونه په دواړو کوریاګانو کې له وروستیو پیښو سره کوم تړاو نه لري. خو د شمالي کوریا چارواکو له قهر ډک غبرګون څرګند کړی او په سیمه کې روان پوځي تمرینونه یې نن غندلي دي. او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ټویټر اکاونټ یا د ټویټر پاڼه پرون د 12 دقیقو لپاره بنده سوې وه. ټویټر شرکت ویلي د ولسمشر ټرمپ پاڼه د هغوی و کارکوونکي چې پرون یې په دغه شرکت کې د کار وروستۍ ورځ وه بنده کړې وه. ټویټر ویلي چې څېړنه کوي څو دا کار بیا تکرار نه سي. سپینې ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډېر فعال دی او تقریبا 1.5 میلیونه وګړي پر ټویټر ورسره ملګري دي. دا مهم خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني په دې خبرونه کې چې د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په هلمند او د هلمند په زراعت خبرې کوو. نن د هلمند د کرنې او مالداری رئیس او د کرنې په چارو کې یو متخصص مو ملمانه دي چې د کرنې په برخه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. هلمند د مساحت له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د کرنې له نظره هم د هلمند وادي د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه سیمه ده. سره له دې چې د هلمند ډیر مځکې د کوکنارو کښتونو ته وقف شوي، خو لا هم هلمند د غنمو او نورو زراعتي تولیداتو یو مهم مرکز دی. د هلمند د کرنې او مالداری رئیس انجینیر احمد شاه خیری او له کابل څخه د کرنې متخصص انجینیر حبیب الله زموش ملمانه دي. ستاسو هغو پښتنو ته چې د هلمند په اړه دي انجینیر صاحب خیری ځواب وایي، خو د کرنې او اوبلګونې په اړه مو نورو پښتنو ته چې مهمه نه ده د هلمند په باب هم وي که د بل ولایت په ارتباط هم وي انجینیر حبیب الله ځواب وایي. لته سو اوردونکو څخه میله ده چې د موضوع په اړه به زموږ له ملمنو څخه د ټلیفون او همدارس د سکایپ له لارې پوښتنه وکړي. لږ وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلان وو او دغه راز د سکایپ پته درشي. لومړی ورځو د هلمند کرنې او مالداری رئیس انجینیر صاحب احمد شاه خیری ته. خیری صاحب، اول خو درته هرکلی وایم. که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی دا ووایاست چې نن سبا په هلمند کې د کرنې او مالداری وضعیت څنګه دی، لنډه کتنه ورته وکړئ. البته دې ته په پام سره چې ویل کېږي وایي د هلمند اکثره مځکې په کوکنارو پوښل شوي دي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ستاسو د رادیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته، بالخصوص بزګرانو، ځمکوالو، بڼوالو او د مالدارو ته چې خپل لاسونه یې په تڼاکو د هېواد نږدې 80% وګړو ته ډوډۍ برابروي او په دې برخه کې خولې تویې کړي دي. او همدارنګه د ازادۍ د راډیو له کارکوونکو څخه مننه کوم چې نن یې د هلمند ولایت د کرنې په برخه کې د معلوماتو د تبادلې کولو په خاطر وخت راکړی دی.
سلامات
خوښ یم چې ستاسو د راډیو له لارې له خپلو هېوادوالو سره یم. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په ټوله کې ویلای شم چې د کرنې او مالدارۍ وضعیت ښه دی، نسبتا ښه دی. دا ځکه چې د هلمند ولایت پراخه ځمکې، حاصلخیزه ځمکې او د ښو اوبو لرونکی ولایت دی، نو په دې اړه د کرنې او مالدارۍ وضعیت یې ډېر بد نه دی، ښه ارزیابي کېږي.
بله صاحب.
او همدارنګه د تیر کال د احصایې له مخې په تخمینی ډول د هلمند ولایت په 3.3 هکتار ځمکه کې انګور، انار، هندوانې، خټکي، بادام، شفتالو، انګور، زردالو او مختلف باغونه کرل شوي دي چې په تخمینی ډول 3,9,915 میټریک ټنه حاصل یې ورکړی دي. او همدارنګه که ضرورت وي د تیر کال د ایتای یادونه کوو او که ضرورت نه وي پس وخت.
بله صاحب ډیر مننه. دا اوس چې وسخه یو بل تازه راپور وای چې کده شي راتلونکي کال به بیا د افغانستان د کوکنارو د تولید او د تریاکو د تولید لکبل یو بل ریکارډ کال وي. سش کال په هلمند کې څومره کوکنار کرل شوی دی؟
د کوکنارو د کارلو دقیقه احصایا نه لرو ځکه چې دا مفتدیره ستونزمنه ده چې پوره دقیقه احصایا ولرو، خو په ټوله کې ویلی شو چې د تریاکو کرکیله په هلمند ولایت کې زیاته ده او ډېر خلک کوکنارو ته مخه کړې ده ځکه چې دوی د کوکنارو بازار او نور هغه ګټې چې دوی ترلاسه کوي نسبت نورو زراعتي توکو ته زیاتې دي ځکه چې د هلمند ولایت بزګران کوم هغه حاصلات او تولیدات چې دوی لري د هغو دپاره مناسب بازار نشته او
بله دا خو دا دا مسله خو په ټولو ځای کې وی، خیر شاید په هلمند کې ناامنی هم وی، شاید دا هم علت وی، لیکن انجینر صاحب خیری کدار ته وایس چې په د اوبو وضعیت څنګه دی په هلمند کې؟ هلمند سین بهیږي، کروندګر د اوبو له نظره څومره مشکل لري او څومره نه لري؟
د اوبو د نقطې نظره د اوبا هلمند پریمانه اوبه لري، خو د اوبو د سیستم د رغولو دپاره چې غټې بودیجې ته ضرورت ده، دلته د بودیجې ستونزه ده، د اکثره ویالې خرابې دي، اکثره ځایو ته اوبه نه خیژي، نو د اوبو په سیستم باندې کار نه دی شوی. د اوبه زیاتې دي خو اوبه د کاره کار نه دی شوی چې تر څو د بزګرانو ځمکو ته وخیژي او هغه پخوانۍ ویالې او سربندونه جوړ شي. په هلمند ولایت کې که په ټوله کې درته ووایم د کرنې په برخه کې که دولت کار کوي او که همکارو موسساتو کار کړی دی، اول خو د دې غټ ولایت لپاره دغه امکانات که دولت لري که موسسات لري ډېر کم دي، او بیا په ټوله کې اساسي او بنیادی کارونه نه دي ورته شوي، لکه څرنګه چې تاسو یاده کله چې د اوبو په اړه که زموږ سره معلومات شریکي، اوبه شته خو د اوبو سیستم نه دی رغېدلی، اوبه ضایع کېږي، اوبه نورو ځایونو ته ځي، دلته په هلمند کې ډېرې ځمکې د اوبو نه پاتې کېږي، دغه ستونزه لویه ستونزه
ده.
دا یې ښه منظم پلان او بودیجه.
ډېر مننه، سلامت اوسې. کوربدان به هم درځو. اوس له کابل څخه د ټلیفون له لارې د کرنې متخصص انجینر صاحب حبیب الله هم را سره د انجینر صاحب تاسو ته مرکلی وایم. مخکې ښاغلی خیری د اوبو د سیستم د نشټوالي خبره وکړه، او دا یو حقیقت دی چې وایي په کومو ځایونو کې چې سم کانالونه نه وي د اوبو لپاره، نو اکثره اوبه ضایع کېږي، یا ځمکه جذبوي یا اصلي ځکه ته نه ځي، یعنی زراعت کې ورڅخه سمه استفاده نه کیږي. لیکن په افغانستان کې په تیرو کلونو کې دې برخې ته کمه توجه شوې ده، ستاسو په نظر باید څه وشي؟ څه ډول په ارزانه او اسانه طریقه دا مشکل حل کېدای شي؟
سلام علیکم سربان صاحب، تاسو او تاسو میلمه او د زراعت کارکونکو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلام
تخه سربان صاحب، مشکلات په افغانستان کې د زراعت بخش کې ډېر زیات دي، خو راځو د اداري بخش کې دغه بکول د ځمکې دا مونږ په زراعت لنجانه په درې بخش باندې تقسیموو چې یو ډیپ اریګیشن سیستم دی، یو رن اریګیشن سیستم دی، یو کولو اریګیشن سیستم دی، یعنی یو سطحي ابیاري دی، یو قطرهي ابیاري دی، یو بارانی ابیاري ده. په افغانستان کې اکثریت کب سیستم دی کولو اریګیشن سیستم دی چې هغه د سطحي ابیاري ده، چې هغه کې ډېر نقصانات دا دي چې یو خو د اوبو ضایع ډېر رامنځته کېږي، او بل هغه ځای کوم سطح د ځمکه چې اوبه ډېره ونیسي هغه نبات نه شي کې، په هغه کې د تنفس هوا نه چلېږي، او دغه د بدبختانه د جنګو په واسطه د مونږ دغه کانال سیستمونه بېخي له منځه تللي دي، او بعضې ځای کې دوی فعال دي خو هغه هم داسې سرځایي په غونکې دي. نو که زیاته توجه دې ته وشي چې په افغانستان کې دغه سیستم به خدا سمیتانی در طوال ورسی یعنی در فرگیشن سیستم جور سی یا ران ورگیشن سیستم چی در پوال جیر زیاد سی یا خو اغازمه که در زیاد در اوبو نرازی او بل نباد سم رزورت ولی پا اغان گازه دینا اوبو اشتر که
بله دا قطرې سیستم چې تاسو یاد کړ دا په یو شمېر هیوادونو کې ډېر رواج ده او دا وایي تر اوبه ډېر کم ځای کې شي ښه استفاده له اوبو نه کېږي دا څومره قیمته تمامېږي ارزانه تمامېږي څومره امکانات شته په افغانستان کې
په افغانستان کې د دې لپاره امکانات شته خو په دغه څو سره کوم سره د مکولای شي چې دغه سیستمونه بیا د کو په داسې جهت چې په افغانستان کې په بازي ساعت تللې ما چې اغل ته دوی په دې یو عادي سیستم سره دغه جوړ کړی دی چې په یو مثال د در کوم چې یو ما یو باغ ته ولاړ ما هغه باغ چې دغه د پیپسي بوتل دغه کې دی اړ ونی ته تړلی او هغه له بوټه کړو هغه ته خطرې سیستم برابر کړی یعنی په دې کم امکانات د هغه باغ د فریګیشن سیستم سره عیار کړی وو نو دا کوم سیستم چې په عمومي شکل د فریګیشن سیستم دا په جریب باندې تقریبا 5000 مصرف کیږي خو که چیرته یو کال حاصلات مونږ په د فریګیشن سیستم سره دی هغه د پټي حاصلات مونږ واخلو یعنی 10% مصارف به ته پرمندږي او 10% د دې ته په فائدہ کې او بل دا د سیدا غند د سیدا غدي فریګیشن سیستم جوړ شو دا دیو کال لپاره چې پاتې نه دا کال تر 15 شپږو تر لاس کولو پرې دا کار کولای
بله صاحب ډیره زیاته مننه انجینر صاحب خیری په هلمند کې دغه سیستم څومره رواج شوی دی نه دی شوی او کنه وی شوی ستاسو ریاست په دې برخه کې کار کولای شي نشي کولای اوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دې اوبو د سیستم پاکلا کوم سیستمونه چې استاد یادونه وکړه د هلمند ولایت په دې سیستم باندې تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی کوم په خوانې سیستمونه چې دلته و هغه هم د اوسه متضرر شوی دی خراب شوی دی نو په دې اړه به موږ په آینده کې پلانونه جوړوو د خپل وزارت د امکاناتو په نظر کې نیولو سره او
د وزارت فکر څنګه چې استاد مخکې ورته اشاره وکړه داسې معلومیږي چې دومره مشکله کار نه دی ستاسو ریاست هم دا کار کولی شي چې په یو نوی شکل سره کاروانګر خبر کړي له دې سیستم د فلم له لارې د ورکشاپ له لارې له یو نوی طریقې نه کولی شي چې مالداران په دې سیستم پوه کړي وبخښي کاروانګر
په لاندې مونږ په زیات کې دا بازارونو ته د دې پاکه معلومات ورکړي د بازارونو هغه څه مانی چې دوی ته په چې دوی په سترګو ویني او دوی ګټه ویني نو د دې دغه فعالیت لپاره موږ ته تر اوسه موږ د بودیجې په لاس کې نه لرو که بودیجې چې ته په خپل لرو عملاً به نمایش په ډول خلکو ته جوړ کړو او ورته وبښیو نو د آینده لپاره موږ کوښښ کوو چې دغه پلانونه جوړ کړو او د خپل وزارت سره شریک وو دغه ستونزې ورسره شریک کړو او د خلکو لپاره دغه وسایل جوړ کړو اکثره واټر ګیټونه یا د سینور سیستمونه فعلا نه موږ چې فعلا نه یو نوی واټر ګیټ او څو ترنابونه موږ په مرکز لشکرګاه او د ګریشک ولسوالۍ کې په کار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به
بله نو چې تاسو په دې برخه کې بودیجه نه لرئ له کاروانګرو سره په کومو برخو کې کومک کوئ د سری په برخه کې د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې او همدارس له مالدارو سره
د کاروانګرو سره مونږ فعلا د مالدارۍ او د کرنې په برخه کې د اصلاح شوو تخمونو په اړه کار کوو او همکاري کوو چې فعلا زر میټریک ټنه تخمونه اصلاح شوی تخمونه د هلمند په کچه 6000 بزګرانو ته ویشل کیږي او همدارنګه د مالدارانو لپاره یو شت بابا کلینیکونه جوړ شوي دي چې هغه تجهیز شوي دي او د دې لپاره واکسینونه موږ په اختیار کې ورکړي دي او د مالونو د روغتیا په هکله او همدارنګه د مچیو فارمونه مو د 200 په شاوخوا کې خلکو ته جوړ کړي دي او د مالدارۍ په برخه کې مو وسو کورنیو ته د مالدارۍ بستی ورکړي دي او سږ کال 1500 کورنیو ته د چرګانو واړه فارمونه د وځو کورنیو ته په نظر کې لرو چې فعلا یې سروې روانه ده د مستحقینو لپاره او همدارنګه د اوبو د بیا رغونې په هغه اندازه چې موږ امکانات لرو په دې کې کار کوو او د مختلفو تخمونو په اکله او همدارنګه د پختې په اکله چې موږ نوې ورایچیانې خلکو ته په محدودو ساحو کې تولید کړي دي ترڅو دا ترویج شي او خلک د هغه ګټه ونیسي او کوښښ کوو چې د پختې کرکیله زیاته شي د زعفرانو پاکلا کار وکړو د پیستو انګورو باغونه جوړ کړو چې سږ کال هم موږ د زر جریبه مکې د مختلفو باغونو پاکړه چې خلکو ته باغونه جوړ کړو
ډیره مننه سلامت اوسې انجینیر صاحب خیری د هلمند کرنې او مالداری رئیس او دغه راس له کابل څخه د ټلیفون له لارې د کرنې متخصص انجینیر حبیب الله لرو له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام
زموږ ته فیسبوک باندې پته هم در سره په یاد لري facebook.com/azadiradio او د ټلیفون شمیرې 0909923540 بل شمیره 0908225555 او د سکایپ لري هم له موږ سره تماس نیولای شي radio.azadiradio.ke او ردون کوي لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت مهربانی کوسه کور دی وطن
مننه خیر اوسه دی هلمند دی ترنه رئیس صاحب نه پښتنه دا ده چې آیا کوم خلک چې تریاق لري دا هو په اړه باندې تاسو داس کوم پروګرامونه لري چې هغه ته ترویج ورکړي تر څو د تریاق پر ځای باندې غنم وکړي دا پښتنه کا ځواب دی.
صحیح ډیر زیات مننه کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کی
اول نه دوايي نه ډیر
بل صاحب الله سره خبري وکي استاسي خبري وانه وريدل شوي
مونږ ته زړه نور واکي کنه وختنه مو دا زراعت وزارت نه چې خپل ډاکټران لري کولې کار نه کوي په ادارو کې نه سیما شخلي او ملت تستو د خاور ورچی بل دا اول مونږ ته ضرورت د دوا د دوا کوم څه تشکیل
صحیح دی کوم شي لپاره دوا دی بوټو لپاره ونو لپاره د چیش لپاره حیواناتو لپاره بله متاسفانه خیر دومره په سره پوښښو چې دوای په کار ده بل اوریدونکو شته ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه ده سکایپ لاري هم کول شي له مر سره تماس ونیسي د سکایپ لاري به مو اواز واضح راځي د سکایپ پته مو ده radio.azadiradio.kazadi مهرباني کوئ صاحب د دې ټلیفون قطع شو. خیر یو بل ته به هم نوبت ورکو کدوې هم ټلیفون قطع شونه بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني کوئ صاحب. خیر دو دوی تلفون هم یا جواب نوی یا قطر اول انجینیر صاحب خیری تاسی ورت جواب برکی تاسی تر څه حد پوری کله چې آفت راځي د کاروندو ته یا د چارویو مشکل وي څومره د دوا په برخه کې امکانات لري او له دوی سره مرسته کوي؟
منګه یو هغه محلي دواخانی دي چې فعلاً د لشکرګاه بازار یا نور ولسوالیو کې شتون لري هغه په نظارت لاندې راوستي تر څو دوی اکسپایر دواګانې او نور دواګانې په خلکو باندې ونه پلوري او همدارنګه زموږ د ریاست کوم امکانات چې دي یو تعداد دوا موږ لرو چې هغه هغه کسانو ته چې موږ ته مراجعه کوي موږ د دوی هغه د نبات کوم امراض چې دي یا حیواني امراض دي د هغه په تشخیص سره هغه کوم متخصصین چې موږ لرو دوی ته هغه دواګانې په اختیار کې ورکوي او همدارنګه د دغه امراض او وفات په حق له مونږه اوس د ټول هیواد د ټول ولایت په کچه سروې شروع کړي ده تر څو امراض او وفات درکې امراض او وفات تشخیص کړي او وروسته د سروې څخه بیا مونږه په هغه باندې غور کوو د هغه لپاره به پلان جوړوو چې د هغه د کنټرول په اړه څه وکړو او همدارنګه په دې اړه مونږه فعلاً یو د امراض او د وفاتو د تشخیص لابراتوار تر کار لاندې دی چې یاغه سمنالات فعلاً موږ ترلاسه کړی دي یو څه کار یې پاتې دی چې هغه به هم ان شاء الله تکمیل شي.
بله یو خبره بلم غداره چې خیری صاحب آیا تاسو په کافی اندازه وترنران او امداراستي زراعت متخصصان لري چې لرو ولسوالیو ته لاړ شي او کلری آیا ځی امنیتی مشکل خونه لري؟
امنیتی مشکل خو د ټول ولایت هواد په کچه شته دی، همدارنګه د پهلمند کې هم شته دی. مونږ چې کوم متخصصین دلته لرو دا معلومه خبره ده چې په افغانستان کې ظرفیتونه لوړ نه دي، ظرفیت ټیټ دی. په کافي اندازه امکانات او په کافي اندازه متخصصین موږ نه لرو، خو هغه کوم امکانات چې موږ په لاس کې دي هغه ساحو ته ځي، خلکو ته مشورې ورکوي، د خلکو مشورې اخلي، نو هغه د خپلو امکاناتو په اندازه خلکو ته خدمت کوو.
بله صاحب سلامت اوسې. انجینر صاحب بله بیا به نوبت درکو. انجینر صاحب حبیب الله مخکې یادونه وشوه د دواو چې کله یو فصل یا کومه ونه آفت وځپي ووهي بیا نو ځینې خلک په خپل سر دواوې اخلي او استعمالوي، ویل کېږي چې دا ډیر خطرناک کارم دی، وای خصوصا که دا مقدار معین شي یا ټاکل شوی چې دی تر هغه زیات شي، حتی کېدای شي هغه محصول د سرطان سبب شي. دا خبره څومره حقیقت لري؟
اربان صاحب بدون دې شک چې دا ډیر بد واقف لري، ځکه چې یو خو دغه محیط خرابېږي، بل هغه نبات چې دی ورمنډې دوا وایي هغه له منځه ځي، او بل دته خپله ضرر رسوي. که چېرته زمونږ بزګر دغسې وشتونې سره مخامخ شي، دوی دې کوشش وکړي چې په هر ولایت کې خپل د ریاست د زراعت ریاستونه دي، هغه بیا ځانته ډیپارټمنټونه دي، دوی هغه ته مراجعه وکړي چې هغه نبات یو 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 اندازه یو ټوټه وشي، یا دوی سره هلته دا مشکل طرحه کړي، او دوی ورسره یو کارکوونکي د هغه مسلات ولیږي چې هغه هلته تشخیص کړي چې دا کوم امراض دي آفات، بعد له هغه څخه دوی د یو متخصص نظره په دې باندې اقدام وکړي، نو دا به بهتره وي.
بله صاحب. او خیری صاحب تاسو مخکې دی بله که څه نور لری خبره مهرباني حبیب الله صاحب.
سروان صاحب زه غواړم چې لږ په دې کې تشریح درته زیاته ورکړو چې تاسو وخت ځای نشي. دغه کنټرول د امراضو یا د افاتو په عمومي ډول موږ په زراعت لنګانه په درې ډوله دي، یو بیولوژیکي کنټرول ده، یو کیمیاوي کنټرول ده، او یو میخانیکی یا فیزیکی کنټرول ده. زمونږ افغانستان چې یو ډېر پاتې د زراعت له نگاهنه اوس موږ ورته بحث کوو، پاتې هېواد ده. دوی د زراعت هغه یانګه بزګر ته زه دا وم تفسیه کوم چې دوی کوشش وکړي چې هر چېرته دوی ته امراضو سره مخامخ کېږي، دوی که میخانیکی کنټرول نه دی کوشش وکړي چې وکولای شي په میخانیکی شکل سره دا
میخانیکی نه منظور څه دی؟ کله چې یو کاروانګر پوی نشي چې منظور ستاسو څه دی
میخانیکی کنټرول، دا د کچیر ته په یو ساعه کې د امراض ولګي د نباتاتو کې کوشش دی وکولای شي په لاس کې هغه چې خشاوه وکړي هغه کوم امراض چې په سترګو لیدل کېږي هغه د بس په دغه د خشاوي یا د کتمن تعریف واسطه سره د هغې مخه ونیسي، دغه د هغه د ځمکې د پوستولو یا د خشاوي کولو یا هغه چې دغسې مضره هغه شی چې په سترګو ورته ورځي هغې لرې کولو په واسطه د دوی کوشش وکړي چې د دې مخه ونیسي، او بل که چېرته د دوی د کنټرول نه دا جګه سره دوی د مراجعه وکړي د ریاست زراعت هغه دفتر ته چې هغه ورته مسلکي کارکوونکي ورکړي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. او خیری صاحب تاسو مخکې د مچیو د فارمونو او د چرګانو د فارمونو خبره وکړه، همدارستې غواو په ځینو ولایتونو کې په دې برخه کې خلکو ډیر کار کړی دی، فارمونه جوړ کړي دي، او مثلا په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې دغه سې پلانټونه او مرکزونه جوړ کړي دي، خلک بیا له عامو خلکو شیدې اخلي، هم خلکو ته کاروبار پیدا شي، او هم دوی صحي لبنیات تولیدوي. په هلمند کې چا دا کار نه دی کړی او کې نه وي کړی؟ تاسو له خصوصي سکتور سره په دې برخه کې خبرې نه دي کړې او یا خبرې نه کوي چې څوک راشي په هلمند کې دا کار وکړي، هم خلکو ته به کار پیدا شي، او هم به مو لبنیات صحي او سالم وي؟
بله په هلمند ولایت کې هم خصوصي توګه محدود کارونه شوي دي اوس هم د خلکو تر لاس لاندې دي مثلا د چرګانو په اړه ښه فارمونه دلته شته دي او همدارنګه د لبنیاتو په اړه ښه شوی دي خو هغه په هغه اندازه نه دی چې باید شوی وای نو په د چرګانو خبره چې ما مخکې یاده کړله دلته په هلمند ولایت کې د کرنې ریاست مچیو فارمونه خلکو ته توزیع کړي دي او کاربیټ دفتر هم د سلو فارمونه په شاوخوا کې فارمونه تولید کړي دي بیا د هغو دپاره مونږ اتحادیې جوړې کړي دي تر څو دوی وکولی شي د یو د بل په مشورې سره او د دوی د حاصلاتو د راټولولو په برخه کې خپل ځان ته بازار پیدا کړي د هغه فارمونو نتیجه ښه ده زه چې تر کومه د معلومات لرم دنې خلکو نه پوښتنه کوم او دوی موږ ته راپور راکوي د مچیو په هکله تېر کال موږه لسمته مچۍ د خلکو ته دریو فارم دپاره تولید کړي وې چې لس صندوقان به مقالي ورسره ورکول نو اوس چې زه کوم راپور لرم هغه لس صندوقه مچۍ په شلو صندوقانو شوي دي ورته حاصلات یې هم د شاتو ترلاسه کړي دي خو پاتې راپورونه هم شته دنې تبعی دشمنان د مچیو لپاره پیدا شوي دي په دنو ساحو کې د مرغان چې د مچۍ خوري دي پای نه وړي نو د دغه یوې ستونزې سره مخ دي نو داسې تبعی امراض یا آفات سره مخ کېدلی شي نو د دې په اړه چې دلته دغه پاریسه او دغه ترویج شي د خلکو لپاره
تلفونی قطع شوی دی خیر بل اوریدون که مشته ځان معرفی کی آزادی
ده کندهار خبری کوا ما سروان صاحب
مهربانی کوی صاحب مهربانی
داغه دا منداری دی کله زرا ترېست سلامونه ورته وایو داغه شر خو مز نه دی بل چې دا اوس دی چې کی په خدای چې مشته کرا خو چې پر دا وسه یو لوخ خو مو دار کی خو نو مو ته هم له دلې دی دا خو دې په متزار او شی سی د بازي د څه خلکو ترې سي دلې چې هغه مز ډیر نور خلک داغه دی چې ما شاو زرت نور تل لري خو اصلي خو لري کښ خو مو ته بشان نه درسه دلې دا خو منه او دا د باغو د سم پاکانو دا د سیمانو باندې چې دا پاکان راپورته کوي هغه د دیوالو څخه چې ستکه دا خو ما چې څو نه دا و دا کوي دا وسپنه په پاو چې هغه سی و چې والا هغه پریږ دې چې یو ځای په ونی چې انور پریږ دې دا یو ډیر غټ فساد پکې کوي په دغه کې کدا غو نو کښه پاک سي نو به ډیر شي سلام علیکم
سلامات اوسې مننه بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني کوي
زما دره صاحب صدقه خواهش دي چې په یلمن کې د زراعت په وخت کم کارونه شته ول چې مچۍ او چرګان او خپل په ښار کې درې سو جریبه ځکه په بولان کې د تر اوسه په هغه کې هېڅ کار نه دی شوی کم د چرګانو فرمونه چې جوړ شوي دي هغه ګرده یا ملکان یا وکیلان یا غریب سړی ته نه دی رسېدلی او ته خبره ورته په دغه کې تا یا تان ټاکلي دي د ټیک معلومات لري چې آزاد ورکه آزادی رادیو ته وسلام
صحیح ډیره زیاته مننه یو اوریدونکی بلم شته ځان معرفي کوي آزادی رادیو
یم د سم زابل ولایت د سازی له سره پیدان کوم
مهرباني
تاسو فارې کې پم
کور دی ودان
زما د زابل ولایت د ښه زراعت د انګورو د دې د ښه زنه مسایده ده خو مشکل هم دی وبوده نور د دې کې وبده ام هغه مخفف څه روان دي
ګوره یو خبره واوري مخکې زموږ متخصص صاحب انجینر حبیب الله اشاره وکړه وای کله قطرای سیستم استعمال کړئ چې هم ارزانه دی هم به مو د اوبو مصرف کم شي وای دی پیپسی بوتل نه هم کار اخیستای شي خو خدای دې وکړي چې دوی غوي خبرې تاسو اوریدلې وي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب اورو خبری وکي صاحب. بله صاحب خبری وکي صاحب. متاسفم دوی اواز ناوري. خیر اوس په لاوریدونکو څو شی به اجازه وغوړو ملمنو ته بار شو. لومړی خیری صاحب اوله پښتنه لتاس څخه و یو پښتنه مخکې هم پاته و چې وای څوک چې کوکنار کوي تاسو ورته بدیل څه پروګرامونه لري؟ که سم تاسو اشاره وکړه چې بعد تجربه کوي چې خلک زعفران وکړي یا پستې وکړي نو هغه تجربه به په ډیره محدوده سویه وي. آیا داسې څه کېدای شي چې دغه همدا محصولات د کوکنارو بدیل شي؟
د کوکنار پاک له ما مخکې یادونه وکړله. کوکنار ټولو ته معلومه ده چې یو سیاسي بوټی دی او بازار یې شته دی، قیمت یې لوړ دی، په دې باندې ټول پوهېږي چې دا ولې. خو موږ د دې په د بدیل دپاره زه د وزارت متخصص یا د وزارت چی پاک له دا ویلی شم چې هر بوټی د بدیل کېدلی شي. مثلا د پختې بوټی دی، پخته ده، د کوکنارو ډېر ښه بدیل کېدلی شي.
پخته اوس دا د پختې باندې خبرې وکړو. پخته یو وخت په هلمند کې شرکت و حکومت به له خلکو پخته اخیستله، همغه راز چې په شمال کې په کندوز کې و، لیکن اوس همغه امکانات نشته چې که خلک پخته هم وکړي شاید بازار ونه لري. که بازار هم ولري په ټیټه بیه یې اخلي، د کوکنارو په بیه خو یې نه اخلي ترې.
بالکل دا په ځای خبره ده. خو فعلا د افغانستان دولت او د هلمند ولایت ولایتي ادارې او موږ په ګډه سره دغه هلې ځلې شروع کړي دي چې نوموړي فابریکه بېرته فعاله شي او د بزګرانو سره د پختې د کرکیلې په اړه کار وکړو او کار وشي. ډېر دغه هدف ته موږ نږدې یو تر څو د بازارانو د پاره مارکیټ پیدا شي. کله چې دغه فابریکا فعاله شوله د بازارانو د پاره همدغه خپله دغه فابریکا یو مارکیټ دی، ځکه هر څه چې دوی حاصل په لاس راوړي نو دغه فابریکا به یې دنیا اخلي او دلته به هغه پروسس کېږي. نو په دې اړه د ریاست جمهوري څخه تر ولایت او زموږ تر ریاست پورې دغه هلې ځلې روانې دي او ډېر کار ورباندې شوی دی. نو دغه موافقه خبر ده چې د څو کالو نفاخه باید فعاله شوي وای، اوس باید جدي پاملرنه د دې لپاره وشي. او بل د کوکنارو د بدیل خبره چې دوی کوي، د کوکنارو په هکله چې موږ څه کړي دي، کومې پروژې چې ما لږ مخکې یادونه کړه، دغه ټولې د کوکنارو بدیل کېدلی شي. او همدارنګه موږ یو پروګرام ورسره پلان لرو چې نارنج په هلمند ولایت کې ډېر ښه نارنج کېږي او موږ کوشش کوو چې دغه د سترس خاندان لکه مالټې، لیمو او نور د سترس د خاندان میوهجات په هلمند کې رواج کړو.
یو څه مو فکر کوم په اواز کې تغییر راغی، ځکه چې موقعیت مو تغییر کړو. خیری صاحب خیر، بیا به نوبت درکو. له انجینیر صاحب حبیب الله څخه زما پوښتنه ده. انجینیر صاحب، په افغانستان کې اکثره زراعتي محصولات ضایع کیږي، ډېر ضایعات ډېر لرو. مثلا سره بانجان دي، ما چې په ځینو نورو هیوادو کې لیدلی دي، سره بانجانو ته یو لرګی یا یو سیخ کېږي، نو یا همداسې تورو بانجانو، بېنډیو یا بامیا او نورو ته چې په ځمکه نه لګیږي، او چې په ځمکه نه لګیږي هغه ټوله سالم پاتې کیږي. اکثرا چې له ځمکې سره لګیږي او بیا خصوصا چې اوبه هم ورکړي کروندې ته، نو هغه محصول خراب شي، که سره بانجن دي، که تور بانجن دي یا هر بل محصول دی. دا په افغانستان کې ولې نه رواجیږي؟ قیمته تمامیږي د یوه لرګي یا یوه سیخ ایښودل ورته چې هر بوټي لاندې کیږدي او دا ودرېږي او په ځمکه ونه لګیږي او ضایعات یې کم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
بل سروان صاحب، دغه د افغانستان خلک درته ورته بدبختانه خو نشي ورته ویلی، خو د زراعت په یو متخصص یو هغه ورته یو رهنمایي کې دوی ته یو داسې یو عادي ښکارېږي. دوی یو زراعت پرمخ وړي چې هغه یو عنعنه ده، دوی ته یو عنعنه پاتې ده
چې وخت دوی کښتو کې د بانجان مثال ورکو هغه چې وبکوي اکثریت دوی په جوو کې د بانجان د بوټي پروتین هغه خپل بانجان هم هغه ته د خوشا یا د کوپوناک نیسي هغه خرابېږي. دوی ته چې موږ په بار بار چې موږونه ورکړي دي او ما ورسره لیدلي دي او زه صاحب تللی یم دوی چې موږ دغه ویلي دي چې تاسې کوشش وکړي دغه کوم نبات چې د ډېره ارزانه تمامېږي سروان صاحب په دې دومره مصرف نه راځي. که چېرته دوی یو یو دیول نه یو 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 د څلارګای د شاخه ماته کې او دیونه بعد به څه کیږي د غسنه بعد چې په دې باندې نور مصرف نه راځي خو متاسفانه چې دوی له خپلات کې وی د خپل مسلک سره دوی سستی کوي خپل کار سره کله په ډیر اسانه او په ارزانه او په خپل مبا په خپل پټین له ونه نه یو شاخ را پرې کولای چې دوی ورته ورکی هغه نه بعد چې ګودروي او بل متاسفانه چې دوی ته ډیر وخت ور سره مخ شوی ما دوی ته دغه د متخصص خبرې دغه یو ارزانه تمامي دومره ورته اهمیت نه ورکي خو که چېرته یو دوی کان چې هغه تقریبا د دې تجربه کاري ډېر زیاتوي هغه عنعنوي معلومات ولري د پخوا زمانو هغه که ورته ووایي هغه دوی بیخي ډېر تکیه په هغه خبره کوي خو متاسفانه نه پوهېږو چې ولې دوی درته دوی زیات اهمیت دی یو متخصص خبرو ته نه ورکي. سرمن صاحب راتن یو مثال در کوم زه یو شاهی تلالم اغل ته دی غنم کې د جوده مشکل و دی د نبات سره د غنم له نبات سره جوده ور دي شي سمو بیا ما د زراعت له نگانه دا ورته تشریح کړ چې دا دغه یو خاندان ته چې د دوی سره یو والی لري کله چې د شرایط مساعد شي په دې وخت ورشي شن کیږي هغه د کان په دې باندې شاله ده چې نه دغه د ما په پټي کې دغه هغه جوده چې ده دا غنم نه جوړ شوی ده کله چې غنم یا خوې دا جوړ کیږي او متاسفانه چې هغه خبرې بیخي د سګرت له نگانه لري ویل عقل نه منلې نه وي ځکه چې دوی کیندوم د دې په اړه ګڼل کېږي چې جدا ده ولې شرایط دي کرلو دي تخم بیا ورته واري لري ځکه په هغه وخت کې دوی اداره شي کیږي نو زمات دي کروانګرو ته دغه توصیه ده دوی به کوشش وکړي کوشش ته وکړي د زراعت له ریاست د زراعت کارکونکو سره د مخکېږي هغه د آگاهي عامه پروګرامونو د زراعت وزارت لري چې هغو څخه د یو شی اوري په هغو د دوی تکیه کړي چې دوی وکولی شي د دوی حاصلات لوړ شي د دوی په حاصلاتو کې ښه والی رامنځته شي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس هم خیری صاحب ټلیفون بیا رخ شوی دی. خیری صاحب ستاسو ځینې خبرې پاتې شوې د اوریدونکو خبرې مې ځینو هغه شکایت چې له کندهار څخه و تقریبا دغه شکایت په هر ولایت کې شته یعنی د زراعت رئیسان وایي چې موږ کاربنګرو ته سره ورکو یا اصلاح سوی تخم ورکو لیکن عملا بیا د یو کم شمیر خلکو ته پلاس ورزی لکه د چویل چې یوازې د مالکانو لاسته ورزی عام خلکو ته نه ورزی هم دارس دی چرګانو په برخه کې هم همداسې شکایت نه صرف کندهار یا هلمند کې بلکې په ټول ولایتونو کې هم د شکایتونه کیږي نو د دې لپاره چې دا شکایت کم شي څه باید وشي څه رقم خپل کار باید شفاف کړي او خلکو ته ثابت کړي چې نه تاسو خواصو سره مرسته نه کوي بلکې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې واقعا ورته اړتیا لري.
په دې اړه زه ویل شم دا منم چې ستونزې شته نیمګړتیاوي شته خو ځینې خلک داسې یو ستونزه لري خپله چې دته چې کوم شی نه وي رسېدلي هغه دا شکایت لري. مثلا زموږ د تخمونو په اړه په هلمند ولایت کې ساز 60,000 کسانو ته تخمونه توزیع کیږي. د تخمونو د طرزالعمل مطابق موږ دلته د ولایت په سطحه تحلیه بندي کړې ده د هرې ولسوالۍ لپاره درې کسه حیاتان د مربوطه ادارو څخه ټاکلي دي چې دغه نوملیکنه به کوي هغه د طرزالعمل مطابق واجب شرایط کسان به ټاکي. نو په دې کې به هم ستونزه وي ولې اصلي ستونزه دا ده چې دغه کوم شی چې موږ په لاس کې لرو دغه کم دي ټولو خلکو ته نه رسي هغه څوک چې دوی ته ونه رسي هغه به واجب شرایط وي مستحق کس به وي نو دا یې فکر کوي چې ما تر ونه رسېدل نو دا کې درغلي ده امکان لري درغلیم فکری. مثلا زمونږ د چرګانو فارمونه دي دغه واړه فارمونه دي چې د بیوزلو کورنیو لپاره دي دلته د دې لپاره موږ د ولایت په مشورې سره یو داس طرزالعمل جوړ کړ چې د دې لپاره به اول د سروې ټیمونه جوړو
چې هغه جوړ کړی دی ورسته په پغاف کې د نظارت ټیم کله چې د نظارت ټیم دا لیستونه تایید کړي بیا به د توزیع ټیم ته ورکول کیږي او هغه شرایط چې کوم شرایط به مثلا موږ د دغه پروژې مستحقین تاکو دغه بینیفیشری یا دغه بیوزله کسان د هغه شرایط ورته لیکلي دي چې د هغې لومړۍ ماده دغه ده چې هغه د سرپرسته کورنۍ چې هغه به یا کونډې یا یتیمان وي هغه که د شهیدانو کورنۍ وي یا د عامو خلکو کورنۍ وي دا به په نظر کې نیول کیږي حیاتان به د وکیل د ګذر سره نږدې د دوی کور د کور نه لیدنه کوي هغه اقتصادي حالت او نور امکانات به په نظر کې نیسي نو بیا به هغه لیست تیاریږي د هر صاحب پتاکا نو پدې کې شک نشته چې دغه فارمونه به ډیرو کسانو ته ونه رسي هغه به مایوب وي هغه به سرپرست وي هغه به شهید کورنۍ نو هغه به ګیله لري طبعا ځکه چې معلومات نشته چې دا څومره فارمونه دي څومره کسانو لپاره دي نو دې دغه شکایت په دغه
ډیره مننه سلامت اوسې انجنیر صاحب بیبل لکه مخکې چې تاسو یو ستونزې ته اشاره وکړل د بوټو د کرلو په وخت باید څه وشي نور په افغانستان کې کوم ستونزې دي د زراعت په برخه کې چې کروندګر ورته متوجه نه دي لیکن ک یو څه کار وکي ورته توجه وکي نو حاصل به زیات شي تاسو عملی کار کړی دی لیدلې مو دي لنیز کروندې مو لیدلې د قانونو کارونو مو کتلې دي دغه مسایل ته که تاسو لنډه اشاره وکړي شبه سي کېدې شي کټول نه ځینی خلک تاسو له تجربو زده کړو وکړي
پلی سروان صاحب مهم خو دا لکه څنګه چې صاحب ورته اشاره وکړه په زراعت کې مهم دی تخم دی نن دا باید کې تخم دی اصلاح شوی تخم ده که چې ته موږ اصلاح شوی تخم دی کان ته په وخت او زمان ورسو دی کان ته ولای شي چې د هغې څخه ډېر اعظمي ګټه وچته کړي او بل د وخت د کشت ده د کرلو وخت ده که چېرته موږ تاسو د هر اقلیم جدا جدا وخت لري که چېرته د وخت په نظر کې ونه نیول شي نو هغه حاصلات هم ضعیفه راځي ځکه چې د هغې نبات ضعیفه راځي کله چې نبات ضعیفه راغی د هغه حاصلات ضعیفه راځي وخت ډېر مهم ده سرمان صاحب او د اصلاح شوي تخمونو د هر نبات چې وي اغه ډیر مهم ده او بل اغه د غزمکه چې دوی کرل کیږي د اغه صحیح طریقه سره کولب کول دي چې په خپله طریقه سره کولب شي چې اغه کې کومه ارزګه یا پاتې نشي چې اغه ته ارزګه یا وي امکان دی ولري پارځګه او سلام راځي نو دې نه بعد دې حاصل یا دې نه بعد دې خنه مو مخني ول کیږي نو او بل په زراعت کې چې د موضوع نه زیات خولال نه شو مون په افغانستان کې د بد پښتانه په هر کلچري بخش کې سربان سیوي ډېر دغه سي نباتات هغه بوټي تولیدوو چې هغه د سیبلنګ رستاک واسطه سره رامنځته کېږي یعنې تخم موږ په ځمکه کې اچوو هغه راشین کېږي هغه پیوندوو هغه کروندګرو ته تقسیمو توضیح کوو نو که چېرته د زراعت له نگاهنه دې غد نه مخه واوړي او کلونه د رستاک سیستم ته داخل شي چې هغه کلونم سي ساعت دې ته وایي چې لږ د دکان سر ورباندې خلاصي کله چې موږ د ریشي په واسطه سره نبات رالمنځ کو یعنی هغه د ریشي په واسطه سره شین شي او په هغه پیوند شي دا نو څو فواید لري سروان صاحب چې یو خو د دې ونې چې دا عمر یې ډېر زیات راځي او بل دي اصله دي زیات راځي او د امراضو په مقابل کې دي زیات مقاومت لري او د یو بو په مقابل کې دي زیات مقاومت لري عینن په ام دي شته سره موږ دغه د نور نباتاتو تخم ترازو که چیرته په تخم د موږ زیات کو کاسو کو هغه په اصلاح کې دوه کې ډیر توجه کو هغه کوم شرکتونه خصوصي شرکتونه یا دولتي مرجعي چې تولیدوي ډیر زیات کوشش وکړي چې دوی تخم په اصلاح کې دوه کې ډیر توجه کوي نو د دکان د اصلاتو زیاتوالی خو بیخي زیات راځي او بل وخت مې مخکې درته اشاره وکړه وخت دې پام وکړي او بل د ځمکې کولبه کولو ته ډیره توجه مته په خاطر طریقه سره کول باسي او د سربان صاحب چې یو دغه سي دغه اوسمو رواج د افغانستان کې
د دې پټي چې کوم په پټای کې دای کری د دې ول په صحیح انداز سره وشي چې ته پټای نه واره یو ځای دی وبو د وچوال نه لمنځ دی یو چې وبو د انتکیږي اغل کې دې مخنیل کیږي نو تبان چې اصله دا ستاره دي
ډیر زیات مننه کور ودان انجینر صاحب انجینر صاحب خیری یو شکایت چې په ډیرو ولایتونو کې داغه دی څړځایونه دی او وایي چې اکثره غصب شوی دی په ډیرو ولایتونو کې او اوس یو وخت چې افغانستان به گاونډیو هیوادونو ته غوښه صادرولای څاروي بل افغانستان ایران او پاکستان ته تل وسله گاونډیو هیوادونو افغانستان غوښه واردوي او علت یې هم دا چې مالداری ډیره ځپل شوې ده لمنځه تللې ده په هلمند کې څنګه
بله د دې نه مخکې چې دغه سوال جواب درته ونی یو اوریدم چې مخکې یو انتقادي پښتنه وکړه چې هغه د بولان لپاره
بله
نو دا تاسو ویل چې دوی یا ته د فارم د هغه تر اوسه نه دی راغلی یو د معلومات نه لري نو دغه ورته زما جواب او معلومات هغه دا دی چې د بولان په ساحه کې یو 230 جریبه ترنیس فارم دی چې په هغه کې زمونږ کارمندان متخصصین د تخمونو په اړه څېړنې کوي مقایسوي تجارب لري او همدارنګ د 30 میلیونه پانیو په ارزښت یو پروژه پکې فعلا نم په کار بوخته ده چې سږ کال به ان شاء الله تکمیلېږي چې هغه کې د دغه فارم د اوبو سیستم دی رغول دی او د احاطوي دیوال دی او د دې دفاتر او هغه دا یونه د چې پاره کې په تخمونه تولیدي او همدارنګمو د نه ماشينري مدرن ماشينري چې سټ کلینران او نور هغه وسایل چې تخمونه په نوې ټکنالوژي په اساس کاری لکه د خط په شکل یا د پنور کلو باندې نو په دغه فارم کې موږ پوره پال کار کوو او تر فعالیتونو لاندې دي او بل فارم دلته دی انور باغ په نامه چې په دې کې سلجری په فارم کې په دې کې کوریه تولیدي هر کال موږ په دغه فارم کې د یو سل یو د سلجری نه خاطر یو لکه 50000 میالګي تولیدو چې دا هر کال د هلمند ولایت عامه ځایونو ته تولید کیږي او دغه میالګي نوادار او غیر نوادار میالګي دي او بل فارم کوم فارم چې دای شي د مالداري فارم دی چې ما مخکې یادونه ونه وکړم چې هغه درې سو جری به فارم دی چې په هغه کې په خا ډیر کارمندان او د مالداري او د افغانستان په سطح هغه فارم و نو هغه موږ په پلان کې دی هغه موږ وزارت ته د هغه پلان ورکړی دی چې ریته زیاته بودیجه په کار ده چې هغه به څه په مغه رقم ورغول شي چې د خلکو هغه لبنیات دلته مسئول شي پروسس شي او خلکو ته په دې کې کار پیدا شي دا موږ په نظر کې لرو خدای دوی دا په نظر کې ولري چې هر څه د امکاناتو په اساس کیږي کله چې امکانات نه وي خو امکان نه لري دغه په موخه چې شار پروت دی موږ اوس په هغه کې تخمونه تولیدو ته صدې تمر کړی دی خو که چېرته موږ دغه امکانات د رغولو ولرو هغه اختیار کیږي د بودیجه مو د دې لپاره غوښتي د پلان ورته لرو
بله سر مخه تر دې چې د مالداري په برخه کې نظر څرګند کړي یو اوریدونکو ډیر زیات منتظر پاتې شوی دی دوی سوال هم اوري بیا به د مالداري په برخه کې نظر څرګند کړي مهرباني کوئ صاحب سلامات اوسې ورته صاحب یو څه لاندې خبرې وکړي چې وخت ډیر کم دی مهرباني
مننه نو د مو په ټول پښتنه راغله چې د هلمند په ولایت کې د دوکاندګلو سره د کوم د قانون سره کوم نو امر ست شوی دی
نور بابات کې کدي اړه خبري وشوي
صاحب د وبو مقدار څومره دی هلته چې د وبو څنګه دقیقا دا وکړه
سيد مننه یو بل اوریدونکو هم شته تاسو لاندې خبري وکي نه ټلیفون قطع شو خیر مهرباني خیری صاحب ادامه ورکړي د مالداري په برخه کې مو د وبو د ساتي یا د واټر ټیبل په نور ولایتونو کې ډیر ټیټ شوی دی په هلمند کې څنګه
تبات څنګه تاسو پیږی چې د ټول افغانستان په سطح واټر ټیبل روښ پر واټ کټه دي او فعلا نم د هلمند سیم چې کوم دی په دې کې یو بکم دی او کومه دقیقہ اندازه چې دا غواړي هغه د هلمند د سیمې د حوزې سره وی کوم معلومات چې د پکارو
نو په عموم کې دونه ویلای شو چې واټر بال ښکته دی ټول افغانستان کې ښکته دی په هلمند ولایت کې هم پم ډېره کم دی او د څړځایونو او مالداري پاک لچ تاسو پوښتنه وکړه په دې کې شک نشته چې څړځایونه او جنگلات تخریب شوي دي جنگلات کټه شوي دي څړځایونه په کروندو تبدیل شوي دي د هغه راپورونه چې موږ یې لرو موږ لیدلې دي اکثره هغه دښتې چې هغه څړځایونه وو هغلته کوکنار کرل شوي دي هلته خلکو برمې ویلي دي دا چې د دولت دومره امکان نه لري یا دوی دغه ستونزه ده چې د دې مخه ونیسي او د دې لپاره هم کار روان دی د اراضۍ د ریاست خوا خپله د ولایت دخوا نو د مالدارۍ په هکله همدغه یو اصلي خبره ده چې څړځایونه متضرر شوي دي.
بله صاحب ډیر زیات مننه وخت ډیر کم لرو. انجینر صاحب ابي بلا کتا سیم د مالداري پاره په مجبو کې څه نظر لري صرف یو دقیقه وخت لرو.
سربان صاحب چې په افغانستان کې اصلاح شوی نسلونه راول سي د مالداري او د څړځایونو په بخښ کې مصنوعي څړځایونه ورته جوړ شي او کوم څړځایونه طبيعي چې دي هغه په میتر کله هغه څخه استفاده وشي یعنی کروغ سیستم کې تدبیق شي او ساحت یو وخت د فعالیت هغه د استفادې وړ شي هغه بیا بند شي کرانتین شي بل نه استفاده وشي نو په دې شکل سره به دغه د مالداري هغه زیات شي مثلا مالداري به زیات شي او ښه نسلونه او ښه د امراض وخت کې چې کله د امراض لګېږي د متخصصینو سره په تماس کې شي مالدار نو د زراعت د مالداري بخش به خواده وکړي. او سربان صاحب یو موضوع ته درته راځم دغه د اوبو استعمال ولې کته ولاړ یو خو وچکالي هم دا عامل دی او د ځنګلونو نشتوالی ده او بل که چېرته موږ په افغانستان کې د واټر شټ منیجمنت پروګرامونه تطبیق کړو موږ کولای شو چې د واټر ټیبل سطح لوړه کړو یعنی په دښتو کې ډنډونه ونیسو په دغه ساحو کې چې د اوبو د واورې د اوبو راتګ وي هغلته چې ډیمونه جوړ کړو نو کولای شو چې موږ هلته د
ډیره مننه انجینر صاحب دا هم مهمه موضوع ده خو په دې برخه کې څومره کار شوی دی آیا حکومت پلان لري او کنه لري تاسو څه لیدلی دی او کنه لیدلی دغه پښتنې دي چې په بل خبرونه کې به له تاسو سره او له نورو ملمنو سره په دې موضوع خبرې وکړي افغانستان لپاره ډیره مهمه وایي چې موضوع ده له تاسو انجینر صاحب حبیب الله د هلمند کرنې او مالداري رئیس انجینر احمد شاه خیری څخه مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا سړي رادیو خبرونه د ماشام تر اوبه چو دوام لري.
غزل کې اوسې ته خوځه ما پر غزل کی وسی تابد خلقنا زد سے پوتاو بخوز ما پر غزل کی وسی بخوز ما پر غزل کی وسی تو پزنگ لکم محل کی وسی تو پزنگ لکم محل کی اسے گلے سے مات جڑا پتھر کی اسے تو پزنگ لکھم محل کی اسے